یولا ستانک زای باشه. سلام و خوش آمدید.
بله، من نکم ستریم شه مصطفی صدیقی. وقت با افغانستان که در سهار اتباجه شوی د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد ویل له خلکو سره چې د افغانستان کې کتلی د سولې پاړه یو موټه ندی دا مو د سر موجود نور مسائل هم لرو خو تر ارس مخ کې د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه خبرونو سرتکی د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشره جینا هاسپل وی په افغانستان کې پر ترهګرو ډلو فشار ساتل مهم دی. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی د افغانستان د سولې عالي شورا له رئیس کریم خلیل سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې دوها هڅه کوي څو طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. او د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس جان کورس وایي روسیه او چین لخوا د امریکا د جاسوسۍ او سایبری یا آنلاین بریدونو تر ټولو جدي ګواښونه متوجه دي. پوره خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشروي په افغانستان کې پر ترهګرو ډلو فشار ساتل مهم دي. جینا هاسپل چې د سیشمې پر ځای د امریکا په سنا جرګه کې په غونډه کې د نورو استخباراتي ادارو مشرانو سره یو ځای خبرې کولې په دې اړه وویل
It's very important that we maintain pressure on
the way da dira muhim da che mug da galta patra garo da lo fashar wasato kachire bil akhira da suli tawafuq ra mainsta shu da sarne yow dir qawi mechanism ba muhim wi aw mug ba biha martia wul ro so da wartia wasato che da zarurat ba waqt ki da khpulo milli gato la para las pakar shu د امریکا د سنا د استخباراتو د کمیټې په همدې غونډه کې دغه هیواد د ملي استخباراتو مشر ډان کورس په 2019 کال کې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د طالبانو زیاتېدونکي بریدونه او د وسلوالو په ځپلو کې د پاکستان ناغېړي هغه ننګونې وبللې چې د ده په وینا امریکا ورسره په جنوبي آسیا کې مخ ده. نوموړي وویل د دوی ارزونې ښیي چې په راتلونکي کال کې به د جګړې پر ډګر نه افغان حکومت او نه هم وسلوال طالبان کومه ستراتیژیکه پوځي بریا ولري. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی د افغانستان د سولې د عالي شورا له رئیس کریم خلیلی سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې دوه هڅه کوي څو طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه قطري ډیپلوماټ په کابل کې له محمد کریم خلیلی سره کتلی او د هغه څه پاړې چې په دوحه کې تیر شوی معلومات ورکړل او ژمنه وکړه چې طالبان به بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. طالبان په خطر کې دفتر لري چیرته چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو کې طالبانو سره پر لپسې شپږ ورځې مذاکرات وکړل. ټاکل شوی نن چهارشنبه د شپږو نورو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان شي. دا خبره د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیشن کمیشنر ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وکړه.
محترم کمیسون لخوا بیادیانی او رسیدگی شکایات صورت نیولی او هغه د تطبیقات لپاره موږ ته رسیدلی وو او یو ورځ دوه ورځ کې تطبیقات هم خلاص شول. د دواړو کمیسونو مشترک ټیم لخوا نو هغه باندې رسما د افغانستان خلکو ته اعلانېږي.
ښاغلی هاشمی زیاته کړه په دې شپږو ولایتونو کې فراه، فاریاب، خوست، کونړ، نورستان او بدخشان شامل دي. تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دولس ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړي. د پروان پولیسو وایي د سېشمې په ورځ یو تن له چاودېدونکو موادو سره او دوه تنه نور د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولي. د پروان د امنیه قمندان جنرال عبدالمحفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته وویل یو وسلوالي د سید خیل ولسوالۍ کې له لس بورې چاودېدونکو موادو سره نیولی. د ولیزاده په خبره دوه تنه نورې سالنګ ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولي دي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس ډان کورس وایي روسیه او چین لخوا د امریکا متحده ایالاتونو ته د جاسوسۍ او سایبری آنلاین بریدونو تر ټولو جدي ګواښونه متوجه دي. په نړۍ کې د شتو ګواښونو په اړه د امریکا سنات په څرګندونو کې کورس وویل له بیجنګ سره د کرملین اړیکې تر هغې ډېرې نږدې شوي چې په تېرو لسجدو کې وې او لستر ګواښي رامنځته کړی. د نوموړي په وینا د امریکا لخوا د امنیت او سوداګرۍ د پالیسیو د بدلون په عکس العمل کې یو شمېر متحدان له واشنګټن لرې کړی شوي. کورس د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه
China, Russia, North Korea, and Iran are advancing their cyber capabilities.
دی وای چین، روسیا، شمالی کوریا او ایران په زیاتیدونکې توګه خپل سایبری یا آنلاین ورتیاوي پراخوي چې نسبی ارزانه دي خو اخیزه او شدتی زیات ده. کورس هم دارنگو ویل دا ممکنه ده چه ده امریکا دخمنان لاده مخه پا امریکا که ده دروشلم میلادی کال ده ولسمشری په انتخاباتو که ده مداخله پر لارچارو غورو کریم. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو اعلان کړی چې د دغه هیواد د ولسمشری پراتلونکو انتخاباتو کې به بیا ځلی کاندید وي او په اروپایي ټولنه او ناټو کې به د اوکراین د شمولیت لپاره هڅه وکړي. ټاکل شوی په اوکراین کې په مارچ میاشت کې د ولسمشری انتخابات وشي. پروشینکو د سې شمې پر اس خپل زورګونو پلویانو ته وویل د خپل هیواد په وړاندې او د پخوانیو او راتلونکو نسلونو په وړاندې د درانه مسؤلیت احساسول سبب شوی چې د مارچ د 1 نیټې په انتخاباتو کې د 2015 دورې لپاره ځان کاندید کړي. درې 50 پترو پروشینکو په اوکراین کې د اروپا په پلوي او له هغو پراخو اعتراضونو وروسته واک ته ورسید چې پخوانی موسکو ته مایل ولسمشر ویکتور یانوکوویچ یې د 2014 کال په فبروري کې له واکه لیرې کړ. او د کازوو مشر هاشم تاچی وایي یو داسې جوړجاړی چې کازوو او سربیا ترمنځ اړیکې نورمالوي اوس نږدې شوی. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته په یو لیک چې د سې شمې پورس خپور شو د کازوو مشر ښاغلي تاچی ویلي د یو داسې جامع او متوازن توافق لپاره د هر ضروري اقدام کولو ته چمتو دی چې ټولې پاتې مسلې پکې شاملې وي او د سربیا سره د دغه هیواد پخوانی کړکېچ پای ته ورسوي. د هاشم تاچی په وینا دا به ټولې سیمې ته ثبات راولي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام او فیسبوک دات کام سلاش ازادي رادیو کې لوستلی شئ. افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي له هغو خلکو سره چې د په افغانستان کې کتلي د سولې په اړه یو خلن نه دي.
باز حتی میگه ناظر هستن سر خود قربانی بتن برای صلح، اما یک اجماع برای چه قربانی داده شوه وجود نداره به فکر من صحبت هایی که ما داشتیم.
ده هموری چه پا اروزگان که ده ولایتی روختون خزینه دکترانی وی زیاد ستونزه لری.
دا دوا کم بود دیر لرو، دوا رو نیست، دا کودکستان مشکلات دیر لرو، یا کودکستان پیدا کرد، بخاری مشکلات ستا، باشونه مشتنست، تقریبا 15 میشت کرد.
د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر جنرال کورس وایي هیواد ته سایبری او آنلاین ګواښونه متوجه دي. چین، روسیا، شمالي کوریا او ایران په زیاتیدونکې توګه خپل سایبری وړتیاوې پراخوي. نور مسایل هم لرو، له موږ سره پاتې شئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8 او 8:00 راځو. لومړی مطلب ته، د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په دې باور دی چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې په برخه کې یوه ملي اجماع هم نشته. ښاغلی خلیلزاد دغه خبره پرون په کابل کې د یک ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې کړې. نوموړي ویلي د بیلابیلو لورو سره په بحثونو کې موندلی چې په افغانستان کې دننه ځینې کسان سولې ته د رسیدو لپاره یوه لاره غوره ګڼي او ځینې نور بیا بله لار بهتره بولي. ښاغلی خلیلزاد په دې مرکه کې ټینګار کړی چې د سولې په بحثونو کې د مهمو اختلافي ټکو څخه یو دا دی چې طالبان چمتو نه دي چې د افغانستان له حکومت سره مستقیمي خبرې وکړي. اجمل اند او نور جزئیات.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په دې هیواد کې سولې ته تلل لاره داخلي، سیمه ییزې او نړیوالې پیچلتیاوې لري. نوموړي په کابل کې د یک ټلویزیون سره د سې شنبې په ورځ په مرکه کې وویل چې د طالبانو سره په وروستیو خبرو اترو کې د ځینې پیچلتیاو په برخه کې پرمختګونه کړي. ښاغلی خلیلزاد په دې مرکه کې د سولې په بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ، خو په عین حال کې وویل چې سولې ته د رسیدو په برخه کې افغانستان کې یو واحد نظر لا هم نه دی موجود.
میگن باز حتی میگن ناظر هستن سر خود قربانی بده.
زلمی خلیلزاد وایي آن ځینې وایي چې چمتو دي د سولې لپاره خپل سر قربانی کړي، خو په دې اړه چې د څه شي قربانی ورکړل شي په دې خوا کې، یعنی د طالب په مخالفه خوا کې چې آزاد افغانستان دی، یو اجماع وجود نه لري. زما په فکر هغه خبرې اترې چې ما دلته کړي، ځینې یې ولا را غوره ګڼي، ځینې بیا بل لا را بهتره ګڼي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن استازي د دې مرکې په یو برخه کې ویل د سولې په بحثونو کې د اختلاف یو مهم ټکی دا دی چې طالبان چمتو نه دي د افغان حکومت سره خبرې وکړي. د زلمی خلیلزاد په وینا د طالبانو په نظر افغان حکومت مشروع حکومت نه دی. ښاغلی خلیلزاد وویل دا هغه نظر دی چې موږ یې نه منو. خلیلزاد همدارنګ ویل طالبان فکر کوي چې که د افغانستان له اوسني حکومت سره مستقیمې خبرې پیل کړي دا به په دې معنا وي چې د راتلونکو انتخاباتو یو کاندید ته چې اوسنی ولسمشر دی امتیاز ورکړي. ومو غوښتل چې د ښاغلي خلیلزاد د دې څرګندونو په اړه د ارګ نظر واخلو، خو د ولسمشر یو ویاند شاه حسین مرتضوي ونه غوښتل په دې اړه خبرې وکړي. له بلې خوا د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم وایي ښایي سولې ته د رسېدو په برخه کې دلته د نظرونو توپیر موجود وي، خو د نوموړي په وینا د سولې په اړه عمومي ملي اجماع شته.
د صلحې په راوستو کې کېدای شي ځینې په نظرونو کې ځینې تفاوتونه وي، څوک غواړي چې په یو طریقه باندې د صلح راشي، څوک غواړي په بل طریقه باندې لاړ شي، څوک غواړي چې د بین الافغاني افغاني تفاهم دپاره یو لاره غوره کړو، څوک غواړي چې بل لاره غوره کړو. اما په اصل صلحه کې چې صلح زموږ یو ضرورت دی او نیاز دی، په دې کې د هیچا اختلاف نشته دی، په دې کې اجماع د افغانستان د خلکو اجماع ده.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه په دوحه کې له طالبانو سره شپږ ورځني مذاکرات پای ته رسولي. نوموړی د یک شنبه په ورځ کابل کې او دغلته یې له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره په قطر کې د خپلو مذاکراتو جزئیات شریک کړل. ولسمشر محمد اشرف غنی له ښاغلي خلیلزاد سره تر لیدنې وروسته د دوشنبه په ورځ وویل افغانان سوله زر غواړي خو په تدبیر غواړي. د ښاغلي غنی په وینا نه غواړي چې په افغانستان کې پخوانۍ تیروتنې تکرار شي. نوموړي په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله څخه د واک انتقال ته اشاره وکړه چې ترې راوروسته افغانستان د کورنۍ جګړې په ډګر بدل شو. ښاغلي خلیلزاد له یک ټلویزیون سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې امریکا نه غواړي له افغانستان څخه ووځي او په دې هیواد کې یوه تشه رامنځته شي چې د پخوا په څیر کورنۍ جګړې ونښلي. تر دې مخکې د ناټو عمومنشي ین ستولتنبرګ هم ویلي وو چې بې وخته بل افغانستان څخه د ناټو سرتیری ونوسی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مسؤلین وایي هر کله چې په دغه هیواد کې سوله باوري شي بهرني ځواکونه به ترې ووځي. د اروپایي ټولنې سفیر په کابل کې پیری مایدن پرون خبرونه ته ویلي د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي او په دې برخه کې د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد هڅې ښې پر مخ روانې دي. ښاغلي مایدن وویل د افغانستان د سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات هم ضروري دي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایدن وای له افغانستان بهرني ځواکونه په دې شرط وځي چې په دې هیواد کې رښتینې سوله تامین شي. ښاغلی مایدن وای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې د پام وړ دي خو بریالیتوب یې وخت ته ضرورت لري. پیری مایدن د سې شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل له افغانستان نه به د دوی د ځواکونو د وتلو ځانګړتیا له طالبانو سره د سولې په توافقنامه کې څرګنده شي.
کوم ځواکونه چې له افغانستان وځي ځانګړتیا به یې د سولې په توافقنامه کې څرګنده شي. دا یو ښکاره خبره ده چې مخکې له مخکې به اوربند وشي او اروپایي ټولنه به د سولې یو له ضمانت کوونکو څخه وي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي چې مذاکرات د افغانستان د بحران د هواری غوره لار ده او دوی په قوت سره ملاتړ کوي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د سلورم دور خبرو نتیجه د افغانستان له جمهور رئیس سره شریک کړه او ویل چې له طالبانو سره مذاکرات خو او بیساره پرمختګ پکې شوی دی. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر هم ویلي چې دغه مذاکرات هڅونکي وو، خو د ده په خبره تر اوسه ورته سپارښتنه نه ده شوې چې له افغانستان نه د ټولو ځواکونو وتلو ته چمتو شي. بلخوا د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ ویلي هر کله چې ډاډمن شي افغانستان نور د نړیوالو تروریستانو لپاره په خوندي ځای نه بدلیږي، ځواکونه به له دغه هیواد ووځي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر دا هم وایي چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع د قطر په وروستۍ ناسته کې د بحث وړ وه.
موږ اوریدلی چې د دوحه په وروستۍ ناسته کې ښه پرمختګونه شوي په تیره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په اړه، خو اوس مهم ګام دا دی چې د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو د راپورونو له مخې ایټالیې هم تصمیم نیولی چې تر یوه کاله پورې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. طالبانو مخکې له دې د سولې د خبرو لپاره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د خپلې لومړۍ غوښتنې په توګه مطرح کړي وو. که څه هم طالبانو ته ځینو نږدې منابع ویلي چې د زلمي خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرو کې د بهرنیو ځواکونو په وتلو او اوربند هوکړه شوې، خو امریکایي چارواکو او طالبانو تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوږاست. د افغان حکومت اجرایی ریاست پاکستان ته د زمیر کابلوف سفر ته په اشاره وایي سیمه ییز هیوادونه او نړیوال باید د افغانستان د سولې لپاره صادقانه هلې ځلې وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف د افغان سولې په تړاو پاکستان ته تللی دی. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان هم وایي روسیې باید د افغان سولې په تړاو خپلې اندېښنې د پاکستان پر ځای له افغانستان حکومت سره شریکې کړي. په دې اړه رحمتالله افغان رپورټ جوړ کړی.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وای هر هغه صادقانه هڅې چې د افغانستان د سولې لپاره په نړیواله او سیمه ییزه کچه کېږي افغانان یې هرکلی کوي. د دغه ریاست مرستیال بیان امید میسم د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تروریزم نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ دښمن هم دی، نو پکار ده چې د دغې ستونزې د حل لپاره په ګډه او همغږي کار وسي. ښاغلی میسم وایي چې له دې سره په خوا کې په نړیواله کچه د افغانستان د سولې لپاره باید هڅې زیاتې سي.
سیمې تلاشونه او نړۍ تلاشونه د تروریستي ډلې د مبارزه پر وړاندې باید زیات وشي، افزایش پیدا وکړي، تر څو چې موږ وکولای شو هغوی تصعیف وشي، هغوی مني چې د افغانستان د مرکز پلاوی سره کښېني، د افغانستان روانه جګړه له خبرې اترې له لارې حل شي. مهمه مسله دا ده چې مون زمون همغږي او مشترک تلاشونه ډیر شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پاکستان ته سفر کړی چې د افغان جګړې اړخونه د سولې مستقیمو خبرو ته وهڅوي. ښاغلی کابلوف داسې مهال پاکستان ته سفر کوي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو له شپږ ورځنیو خبرو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا مهال په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی. تیر ماښام ښاغلی خلیلزاد په کابل کې د امریکا په سفارت کې له یو شمیر خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې له طالبانو سره په بحثونو کې یې د لومړي ځل لپاره د پام وړ پرمختګونه درلودل. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي دا چې د افغانستان د سولې لپاره هیلې زیاتې سبې باید په نړیواله او سیمه ییزه کچه یې ملاتړ وسي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات وایي که روسیه د افغانستان سولې په اړه اندېښنې لري د پاکستان پر ځای باید له افغان حکومت سره شریکې کړي څو معقولې حلارې ورته ولټول سي.
اوس وخت کې روسیه باید په ټوله معنا باندې د دې پروسه او د طالبانو سره د خبرو اترو مذاکراتو لړۍ حمایه وکاندي. اوس که چېرته احیان روسیه اندېښنه لري د افغان حکومت سره شریک شي، دا چې پاکستان د سفر کوي او د پاکستان حماس سره خبرې کوي، زما باور دا ده چې ممکن روانې خبرې د یو بل چهل سره مخامخ شي او هغه دا وسي چې روسیه خپل غوښتنې پر پاکستان هم تر څو پاکستان طالبان ته ووایي چې د روسیې په ګټه باندې راوسرخي یا د روسیې د قناعت لپاره د امریکایانو سره چنه ووهي. زه فکر کوم چې د اوس وخت کې د روسیې د ځانګړي استازي سفر پاکستان ته دغه خبرې او د مذاکراتو لړۍ پیچیده کولی شي.
تېره اونۍ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي خبریالانو ته ویلي وو چې روسیه هڅه کوي څو د افغان جګړې ښکېلې خواوې د سولې د خبرو لپاره مخامخ سره کښېنوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه مؤسسو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتوس هم احمد شیور د افغانستان په اړه د ویډیوز مطبوعاتو تبصری وای.
د کډکیچ نړیوالې ډلې په انټرنیټ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه یو شمیر پوښتنو ته ځوابونه ورکړي دي. یو پښتنه دا ده چې دا خبرې څومره د پام وړ وي. د دې په ځواب کې راغلی دی چې په قطر کې شپږ ورځنۍ خبرې دا څرګندوي چې متحد ایالتونه څومره له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په برخه کې جدي دي. وړاندې راغلی دی چې طالبان او د هغوی متحدان د امریکا دې نیت ته د یوه فرصت په توګه ګوري. د نړیوال کړکیچ په لیکنه کې لولو چې طالبانو په دې خبرو کې نرمښت ښکاره نه کړ، خو داسې نقش څرګند شوې چې پر مهمو موضوعاتو یوه اجماع د رامنځته کېدو په حال کې ده. وړاندې راغلی دي چې د دې خبرو اهمیت له دې سره ارتباط لري چې تر دې وروسته به څه وشي. نړیوال کړکیچ بیا هغو راپورونو ته اشاره کوي چې د دوهې د خبرو په ارتباط خپره شوي دي. په مقاله کې لولو که چېرته په سیاسي او امنیتي برخو کې دا خبرې په راتلونکي کې د لویو ډلو ترمنځ طرحه شي، نو په دې خبرو کې به پرمختګونه رامنځته شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم له طالبانو سره د سولې په اړه مقاله خپره کړې ده او په پیل کې د یو شمېر عامو افغانانو خبرې راخیستې دي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ تیرونی د خبرو په څلورمه ورځ خوشاله و. ورځپاڼه بیا د همدې کسانو په وینا څرګندوي چې د خبرو په پای کې بیرته ناهیلې شو، ځکه چې وروسته له شپږو ورځو کومه موافقه ونه شوه. نیویارک ټایمز لیکي ناڅاپه معلومه شوه چلا هم د افغانستان د لانجې د هواري مخته ډېرې ستونزې هواري شوې نه دي.
ازادي راډیو ته غوښتست د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي د بهرنیو چارو وزارت ورسره د اصلاحاتو پر اوستلو کې همکاري نه کوي. دغه کمیسیون ویاند عبدالفرید اهم نن ازادي راډیو ته ویل دغه ډیر مهم دی او هیله مند دي چې نوموړی وزارت ورسره همکاري وکړي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي فرید سره مرکه کړې او په سر کې ورنه د دغو اصلاحاتو د څنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
څومره د مخ کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون یو ځای د بهرنیو چارو وزارت سره یو عمومي څېړنه ترسره کړه چې په هغه کې ثابت شو چې د موږ ځینې ډیپلوماټان په هغه بهرنۍ یا پنځه بینالمللي ژبو چې په هغه نه پیږي، نو ځکه موږ مشترکاً یو تقسیم اوقات هم جوړ کړ، یو بجټ هم ورته مشخص کړ چې دغه خلکو نه موږ ټول ډیپلوماټان نه ازموینه واخلو. بیا دوی په دریو کټګوري تقسیم میده چې هر کسان چې کامیاب دی هغه به خپل وظیفه ته دوام ورکول، ځینې چې ضعیف وو نو هغوی ته موږ کاموزشي روزنیز خپرونه پروګرامونه ورته برابرول، او ځینې چې بیخي په ژبه نه پوهېده نو هغوی هم اداري او هغه نور عملیاتي څانګو چې وو په هغه کې باید شفتېده چې دا خلک دغه شي، یعنی هغه مشخص شي چې دغه بیا هغه پروګرام شان جوړ شو او تمه وو چې تر دسمبر د 2013 کال پورې دا پروسه تر پای ته ورسیږي، خو متاسفانه د بهرنیو چارو وزارت همکاري ونه کړه او دا پروسه نه راځي.
ولې د نه همکارۍ وجه یې څه اساس مزر؟
ولې فکر کوم چې هغه باید تاسو د هغه نه پښتنه وکړي چې هغه ویل همکاري ونه کړه، خو چې د موږ مربوط کېږي د موږ له خوا ټول هغه لازمي آمادګي هم ورته نیول شوی وو او د موږ له خوا ټول شیان تعقیب شوی دي، هغه د متخصصانو چې آمادګي ونه کړو دا پروسه عملي ونه شو.
فکر کوي څومره مهم دي دغه اصلاحات چې باید رامنځته شي؟
ولا ډیر زیات مهم دي، ځکه تاسو پوهیږئ چې د هوادونو هغه اصلي دغه چې دي د بهرنۍ اړیکې د بهرنیو چارو وزارت لخوا ترسره کیږي او د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماټانو هغه پوه او اصلي ډیپلوماټانو باید ولري چې ارتباطات د یو هواد بل هواد سره په منظمه توګه او هغه ډیپلوماسي چې ستاره هغه پر بنسټ تنظیم کی. کوم تاسو نه د موږ ډیپلوماسي ډیپلوماټ ټیکس د سکاچ دی دا اوس د نوښت لري او دا یو نیمګړتیا ده.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو د کمیسیون له ویاند ښاغلي عبدالفرید احمد سره مو مرکه واورېدله، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه باندې له څه نه دي ویلي چې ولې له اصلاحاتو کمیسیون سره په دې برخه کې چې باید د کارکوونکو نه د انګلیسي ژبې په برخه کې امتحان واخیستل شي دوی همکاري نه کوي. څه وخت مخکې د اداري اصلاحاتو کمیسیون وړاندیز کړی چې باید په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت له ډیپلوماتانو او کارکوونکو امتحان واخیستل شي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړیله حالات خبر شي.
د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس دان کوټس وایي د روسیې او چین لخوا د امریکا متحده ایالاتو ته د جاسوسۍ او سایبري آنلاین بریدونو تر ټولو جدي ګواښونه متوجه دي. نوموړي چې د سې شنبې په ورځ د امریکا د بېلابېلو استخباراتي ادارو له مشرانو سره یو ځای د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته په نړیوالو ګواښونو څرګندونې کولې، د شمالي کوریا او ایران لخوا هم شتو ګواښونو ته اشاره وکړه. تفصیل د اجملاند په رپورټ کې.
په نړۍ کې د شتو ګواښونو په اړه د امریکا سنا ته په څرګندونو کې کوټس ویل له پیکینګ سره د کرملین اړیکې تر هغې ډېرې نږدې شوي چې په تیرو لسیزو کې وي او لاس تر ګواښ یې متوجه کړې. کوټس د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه، چین، روسیه، ایران او شمالي کوریا په زیاتېدونکې توګه له آنلاین عملیاتو کار اخلي چې په ګڼو لارو یې ذهنونو او ماشینونو ته ګواښ پېښ کړی. د په وینا دا داسې څه دي چې معلومات خلا کوي، زموږ په وګړو کې نفوذ کوي او مهم تاسیسات ګډوډوي. کوټس همدارنګه ویل دا ممکنه ده چې د امریکا دښمنان لا دمخه په امریکا کې د 2000 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې پر لارو چارو غور
کوي.
د امریکا د ملي استخباراتو رئیس دان کوټس وایي زموږ ارزیابي دا ده چې بهرني لاسوهونکي به د امریکا د 2000 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د یو فرصت په سترګه ګوري څو خپلې ګټې مخکې کړي. موږ دا تمه لرو چې دوی به په پخوانیو انتخاباتو کې د یو بل له تجربو په ګټې د مداخلې لپاره خپلې وړتیاوې زیاتې کړي او نوي تکتیکونه. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس دا هم ویل دښمن لوري به هڅه وکړي چې په متحده ایالاتو کې ټولنیز او نژادي جنجالونه راوپاروي، پر چارواکو باور زیانمن کړي او پر هغو سیاستوالو انتقادونه وکړي چې د روسیې ضد دریځ لرونکي ښکاري. د ولسمشر ټرمپ د ادعا خلاف د امریکا د ملي استخباراتو مشر او امریکایي سناتورانو ته وویل دا ډیره ممکنه نه ده چې شمالي کوریا دې د اتومي بې وسلې کېدو په برخه کې په خپله ژمنه عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر ټرمپ به د راتلونکي میاشت په پای کې وار بیا د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. په تیر جون کې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو په غونډه کې چې په سنگاپور کې جوړه شوې وه د شمالي کوریا مشر ژمنه کړې وه چې د کوریا ټاپو وزمې د اتومي بېوسلې کېدو لپاره به کار وکړي، خو د امریکا استخباراتي ادارې وایي په دې برخه کې د شمالي کوریا هڅې هیله بخونکې نه دي. دان کوټس د ایران په اړه هم وویل چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي او په اروپا کې د ترهګرۍ د بریدونو په تړاو د ایران سره د تړلو کسانو وروستۍ نیونې د په وینا بیلګې دي. نوموړي همدارنګه وویل چې ایران د افغانستان کرکټ زیاتول غواړي او په عراق، سوریه او یمن کې د شیعه ملیشو ملاتړ کوي. کوټس همدارنګه د سوریه او عراق په شمول په منځني ختیځ کې د داعش یا اسلامي دولت د ځپل شوي وسلوالې ډلې په اړه خبرداری ورکړ. د نوموړي په وینا که پر دې ډلې د ترهګرۍ ضد مبارزې فشار کم شي دا ډله به بیرته ځان پیاوړې کړي. ولسمشر ټرمپ تیره میاشت سوریه څخه د 2000 امریکایي سرتیرو د بشپړې استنې اعلان وکړ او پینټاګون ویلي دوی له سوریه څخه د سرتیرو ایستل پیل کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه وایم. او بعد سلام دلته په لوګه کې کوم امدادونه د خوار غریب لپاره راشي، د وچکالي خلکو ته راشي او که بیر جاشو ته راشي. دلته د موږ مسیران هغه راخلي خپلو خلکو ته ورکوي چې څوک دوه موټره لري، که څوک درې لري د هغو نومونه راوځي، که څوک دوکانونه لري، که څوک نورې سرمایه لري د هغو نومونه راوځي. خوار غریب په دې سړو کې ورځي ناستې ورته او مازدیګر بېرته راځي، ناامید ته راځي د بهرنیو ځواکو چې کوم بهار کمږ ته کوم امداد راځي، کوم شی راځي، هغه ته خلک ناست دي. هغه پردي خیراتونه هم د خپل خلک په موږ باندې درې پردي خیراتونه هم څوک نه راکوي. نو ما دغه د ازادۍ راډیو دا خواهش ده چې ما دا پیغام دغه موږ چارواکو ته مسلمانو ته ورسوي. خلک په کرایه پراته دي، کرایه وسه ولا کوي، وړې خیلخانې دي ولا کوي، جیز بېګه درک لري هغو ته نه رسېږي. وسلام په احترام.
بلی السلام علیکم. محمود مرخون یم. من بیا ته د کیدو لپاره ته ما دا څه په نيته دا غیله د چې دا راته ته کې باندې ورکی د مسلمانان چې علاوه دي د او به په دې څه د شل متره څخه راځي او به خوراک او د او به سره نه پاره دي. ما دا هله چې په دې باندې زه تر دره کا شروع شي. السلام.
زما د ازادي رادیو ټول کارکون ته ډیر ډیر سلامونه وایم. زه د هلمند د خانشین د ولسوالۍ عبدالقادر خبرې در سره کوم. دغه د خانشین ولسوالۍ ساحه ټول د اوبو څخه په سخت نشته زپلې ده او بنسته کيو دولت کولی سي د یو څه کومک را سره کوي سي د بند خوازه خني کې وبرستوي سي خو د ځکی د نغم او بوبو لیکي خو ریسي محترم ما आवाज تر ورټولو چارواکو پورې ورسوي والسلام به احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
ازادي رادیو تا وګیاست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولت سپګنی مند نه ته په افم سلاش را پین زباندی خبرونه کوي وخت په افغانستان کې د سهارت نیمه بجې کیږي ورزولند خبرونه ده د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو یا CIA مشره جینا هاسپل وایي په افغانستان کې پر ترهګرو ډلو فشار ساتل مهم دي. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی د افغانستان د سولې د عالي شورا له رئیس کریم خلیلی سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې دوحه هڅه کوي طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. ټاکل شوی چې نن چهارشنبه د فراه، فاریاب، خوست، کونړ، نورستان او بدخشان ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتایج اعلان شي. د پروان پولیس وایي د سه‌شنبې په ورځ یو تن له چاودیدونکو موادو سره او دوه تنه نور د نشه‌یي موادو له قاچاق په تور نیولي دي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس دان کوټس وایي روسي او چین له خوا د امریکا متحده ایالاتونو ته د جاسوسي او سایبري یا آنلاین بریدونو تر ټولو جدي ګواښونه متوجه دي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو اعلان کړی چې دغه هیواد د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به بیا ځان کاندید کړي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. او اوس هم رازو یو راپورته ورسته لدی چې پاکستان خپل فضائي حریم لاري له افغانستان نه هند ته د افغاني محصولاتو د صادراتو مخاوني ولا هندي رسنیو ویلي هندۍ بیړۍ به په هرو دو اونیو کې یو ځل د چابهار د بندر له لارې افغاني محصولات هند ته ولیږدوي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دې کار ته پوره تیاری نیول شوی او په نږدې راتلونکي کې به د چابهار بندر له لارې هند ته د افغاني محصولاتو لیږل پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي دوی به په بې صبرۍ سره منتظر دي چې د چابهار بندر ژر فعال شي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
هندی رسنیو د خپل حکومت د چارواکو له قوله ویلي چې وروسته لدې به هندی بیړۍ په هر 15 ورځو کې یو وار د چابهار بندر له لارې افغاني محصولات هند ته ولیږدوي. دا خبره وروسته لدې کیږي چې پاکستان په دې وروستیو کې د افغانستان او هندستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو پر مخ د خپل فضائي حریم د تړلو پریکړه وکړه. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دغه کار ته افغان حکومت او سوداګر چمتو دي او په نږدې راتلونکي کې به د چابهار بندر د افغان صادرونکو د استفادې وړ وګرځي. د دغه وزارت ویاند مسافر قوقندي د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. د موبایل د چابهار په برخه کې درې اړخیزې تیاریانې نیول شوي. واردات مو د چابهار د بندر له لارې لرل او انشاءالله له یوې میاشتې نه نیول لتر دریو میاشتو پورې به د افغانستان صادرات هم د یاد بندر له لارې د جنوبی آسیا هیوادونو او پتیره هند ته پیل کړو.
آغاز کنیم به کشورهای جنوب آسیا به ویژه هند.
چابهار بندر سکم سلور کال مخکې د منځنۍ آسیا د هیوادونو افغانستان او د جنوبی آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې لپاره د هوایي چلند په پرتله آسانه او ارزانه لار وګڼل شو. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د دغه بندر تخنیکی چاره تر ډېره ځای بشپړې شوې او سو میاشتې مخکې پرې د هندوستان زرګونه ټنه غنم افغانستان ته هم ولېږدېدل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي افغان سوداګر په بې صبرۍ سره منتظر دي چې چابهار بندر ډېر ژر د افغان صادرونکو پر مخ بیرته شي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د چابهار اهمیت په اقتصادي لحاظ باندې زموږ دپاره ډېر زیات مهم دی، ځکه چې په هوایي کوریدور باندې ډېر لوی مصرف راځي. ما تر اوسه پورې دا ټولې خبرې دي د کاغذ په مخ پاتې دي، عملي ګامونه تر اوسه پورې نه دي اخیستل شوي. دا څلور کاله په دغه کې چې موږ سره تفاهم هم امضا کړی دی چې د هندوستان وظایف څه دي، د ایران وظایف څه دي، د افغانستان وظایف څه دي، فلحال ته معلوم دي، مګر متاسفانه چې د کاغذ په مخ باندې کیږي.
د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګریز راکړې ورکړې اندازه شاوخوا 600 میلیون ډالر ته رسیدلې چې په تیرو کلونو کې دومره نه و. اوس د افغانستان نه وچې او تازه میوې، قالینې، قیمتي ډبرې او داسې نور هند ته صادرېږي. د افغانستان او هند ترمن صادرات او واردات تر ډیر زیات د پاکستان د لاور لبندر تیریږي، خو د افغان سوداګرو په خبره ډیر ځلې ورته د پاکستان په بندرونو کې ستونزې پیښې شوې دي. د افغانستان د هوایي چلند مرستیال محمود شاه حبیبي ازادي راډیو ته وویل پاکستان یوازې د هندوستان الوتکو ته اجازه نه ورکوي چې پر فضایي حریم یې افغانستان ته تیر شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
ازادي رادیو ته غوښتوس هم د دغه پروګرام د خبری برخي ورسته راپور تاسو ته وړاندې کوو. ورزو روزګان ته په روزګان کې د ولایتي روغتون خزینه ډاکټران وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د طبي وسایلو او درملو نشتوالی او همدارنګ د خزینه ډاکټرانو ته د ماشونو نه ورکول هغه ستونزې دي چې دوی وایي ورسره لاس او ګریوان دي او په کار کې خنډونه رامنځته شوي دي. د اورزګان ولایت اوسیدونکي هم وایي چې د ولایتي روغتون ډاکټران دوی ته سمه رسیدګي نه کوي. دا چې ستونزه په څه کې ده په دې اړه شریف الله شرافت د اورزګان ولایتي روغتون ته ورغلی دی او دغه تفصیلي راپور یې جوړ کړی. ورپسې و بیا د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام واوري.
د اورزګان د ولایتي روغتون ښځینه ډاکټران شکایت کوي او وایي چې دولت ورته هغه امکانات په روغتون کې نه دي برابر کړي کوم چې دوی ورته اړتیا لري، او په خبره یې چې نه یې هم له تیرو پنځو میاشتو راهیسې ماشونه ورکړي دي. دوی وایي زیاتره وخت د امکاناتو د نشتون له کبله په روغتون کې ښځینه ناروغانې ولادت پر ځمکه کوي، او تر څنګ یې د ګازو او هوا ګرمۍ د نشتون له کبله ټول ناروغان اوس په یخ کې پراته دي او زیات شمېر اوس په روغتون کې په سینه بغل ناروغۍ اخته شوي، او په خبره یې چې نه هم په روغتون کې درمل شته چې ناروغانو ته یې ورکړي. د یاد روغتون یو شمېر ښځینه ډاکټرانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ ډېر مشکلات لرو، حتی د دوا کمبود ډېر لرو، دوایې نشته. د کوزکستان مشکلات ډېر لرو، یو کوزکستان نه پیدا کېږي. د بخاري مشکلات شته. موږ ته پنځه میاشتې کېږي موږ ته ماشونه خپل تر وخت نه دغه کېږي. بعد موږ ماشونه په دې وخت کې کار کوو، ماشونه موږ ته نشته. تقریبا پنځه میاشتې کېږي ماشونه موږ ته نه دي راکول شوي. همدا مشکلات دي.
او مریض باندې موږ یو سرنجه د بازار راغورو چې مریض مرګي حل کړو، چې موږ مریض باندې سرنجه د بازار مراوړو.
شرط خرازی چې یعنی موږ څه دوايي تداوی کیږي د توان سرنج په سیان مریض په شک پروت دی. موږ چې هغه د کښه وشه ورته ویل کو بعض وخت فایواز نه مریض په داسې حالت کې موږ ته پروت لري شي نه پیدا کیږي.
لدی سره د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمیر اوسیدونکو هم د اورزګان د ولایتي روغتون له خدماتو سر ټکوي او ترې راضي نه دي. دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې په یاد روغتون کې د ناروغانو درملنه په سمه توګه نه کیږي او نه هم ورسره سم چلند کیږي. د روغتیایي مسولینو له لوري
زما مریضان چې پرون مازګر ما راوستله درنن ساره پورې هغه رقم دي، درنن ساره پورې هغه رقم دي. پرون مې دوام راکړل، نسخه پر بازار راکړه، د بازار سیمې دوا ورته راوړل. د اوس بیا معلومات وکړه یم زه ولې چې د اوس نه وتلم، نو مریضان پر هغه رقم ناست، هغه رقم دي. د اوس بیا دوا ورته راوړل د پیشکاری وشي. وایي دغه دی وایي سمېږي، نو څنګه سمېږي؟ نو
وایي مریض جوړ څنګه جوړ دی؟ مریض داراغال مخشور روان دی، دوا خو نه لري، سید نه پرسیږي، ډاکټر خو بنو لري، ډاکټر خو بجی، ډاکټر خو دی وګوري ما ته جره نوښته کوي زبې د باندې راوړ. خالي دی وخو ګرځي د پدې نس کوي، د عمل د پدې نس کوي. وم چې نس کوي دا د پدې دروش خو کې 10 روپیه نه دی ورکړي. دغه د 10 روپو دوا ستاد نست، هغه خو زه ستاسو ګیله نه کوم، نه پرسیږي. دا کدر ګیله خو در څه کوم چې دا تاکشه نه ولې دی پر دوغه باندې خو هغه کې چې د خدمت
د اورزګان ولایتي روغتون مسولین بیا په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. یادو شزنه ډاکټران او د وروزګان اوسیدونکو دغه خبرې پر داسې مهال ازادي راډیو ته وکړې کله چې ودغه ولایت د روغتیا وزارت یو لوړ پوړي چارواکي سفر کړی و. بل خو بیا د روغتیا وزارت د مالی او اداري چارو معین ماموسی زیوار چې ودغه ولایت یې سفر کړی و ژمنه یې وکړه چې دغه ستونزې به هواروي.
مخکې چې کومې خبرې مونږ لرلې هغه تغییر ورکو، هغې ته هم تغییر ورکو که څوک په کوم اجراات چې دي، کوم شی چې که مثلا دوا ده یا هر څه چې دي، یا تداوی ده یا نور وسایل دي یا ماشونه دي، هر څه چې دي هغه په هغې باندې اجراات د دوی صحیح نه نو مونږ د دې اته قرارداد لرکولی شو. پخوا دا نو قرارداد به نه لرکېدو، اما اوس وګورو که یو ځلې ورته وارنینګ ورکوو، یعنی اخطار ورکوو که بل ځل باندې مو کتل او شکایت، نو بیا د دې چې دې هماغه مسته نور نه شي کولی چې بیا هلته نور دوام ورکړي. پخوا خو به هماغه یو مسته وه، پنځه کاله یا درې کاله به یې تیر کړو، خلاص صحیح شو. اوس دا ځلې مونږ بیخي تغییر ورکړی دی هغه مدیریت تاریخي ته، او دې نه پس چې دا نوې مسته راغلې، خدای دې وکړي چې استاد زر تر زره د دې د ماشونو غم هم وکړی زر کابل که وو ګورم چې دا تیر درې میاشتې خو تاسو پورې به نه وي، د جنوري نه شاته تاسو پورې نه دي چې هغه ولې نه دي ورکړي، او هغه به زر تعقیب کړم.
دا په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې هم د وروزګان ولایت خلکو له روغتیایي مسؤلینو سر ټکولی او ویلی یې چې د ناروغانو درملنه نه کوي او ناسم چلند ورسره کوي. وروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه وروسته پاته او ناامنه ولایتونو څخه دی کوم چې پکښې کې له تیرو درې کلونو راهیسې د جګړې ډګر تود دی، او خلک یې تر ډېره روغتیایي خدمات ته اړتیا لري خو له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، وروزګان.
آزادی رادیو پا فیسبوک کی facebook.com/آزادی رادیو.
آزادی او اوریدون کی جوڑون کے فریبا ظاہر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني ستاسو د روغتیا په هیله. د دې ونې په خبرونه کې مې ستاسو هغه پښتنې له افغان چارواکو سره شریکې کړې چې د مخابراتي شبکو په برخه کې لري. البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره مې د ټولو مخابراتي شبکو په اړه ستاسو د پیغامونو څو بیلګې راخیستې دي، او د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان اعزاز الله سایر ځلان ستاسو پښتنې ځواب کړې دي. تر یو لنډې وقفې وروسته به په ګډه
آزادی او اوریدونکي ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان اعزاز الله سایر ځلان صاحب زموږ د خبرونې میلمه دی، او د تلیفوني شبکو په اړه چې تاسو کومې ستونزې لري هغه ته به ځواب ووایي. ځلان صاحب خبرونې ته شرغلی، اول به د لومړني اوریدونکو پیغام ورو بیا به وروسته ستاسو جواب تراسو.
السلام علیکم، زه مخزر نشم من ولایت واشه د ولسوالۍ خبرې کوم. ورو دا مخابرات څنګه ګر سری کار نه کوي؟ تقریبا د دې اوس دوه کال کېږي چې دا روشن شبکه او د ربا شبکه دواړه کته کړي دي. په دغه شبکه پالیسي موږ سره به ګټوي ورور یو مریض خپل پر وخت مې مریض ډاکټر ته مسر سواله ورور د دولت څخه مې او د مسلمان ته مې غوښتنه اندار چې دا شبکې ته اله کې دا شورا او دغه پېل کړی دی.
بلې ځلان صاحب،
د دې اوریدونکو په اړه باندې ما شکایت واورېده. زه به د اترا ادارې مسؤلینو سره دغه مشکل شریکم. هلمند لکه څنګه چې دلته یو څه ستونزې وي، د امنیت په برخه کې ستونزې وي، د برېښنا په برخه کې ستونزې وي، چې مخابراتي شبکو فعالیتونه به وخت نا وخت قطع کېدل پرې کېدل. به د سلام مخابراتي شرکت انتنونه او سایټونه هلته اوس پراخه شوي دي، فعاله شوي دي، پر دې راپور خلک هم ور ناراضي دي. د افغانستان سیم فعالیتونه هم په شوي دي، او زیتر څنګه نور خصوصي شرکتونه هم مخکې چې د امنیتي ستونزو له کبله څه متضرر شوي وو او پایې تخریب شوي وي، په هغې باندې کار روان دی تر څو پورې بېرته فعالیتونه یې په عادي توګه باندې دوام وکړي.
بلې مننه. د کونړ ولایت څخه د یو بل اوریدونکي شکایت راواخلو.
بل اسلام علیکم، زه سرور د ماړونګي ولسوالۍ د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه غواړم چې ورور زمونږ د کونړ پایاګانې چې ډېر سخت مشکلات سره ټول مسلمانان اختری زم چې دا کولاو چې چا چې باندې کیږي دا کولاو والسلام
علی جلن صاحب
بلې د د د کونړ ولایت تر اوسه پورې موږ داسې په رسمي توګه د دوی د مخابراتي شبکو د ستونزو په اړه باندې څرګنده ترلاسه کړې. دوی کولای شي چې هلته کوم مشکلات یا ستونزې وي په مستقیمه توګه باندې په کونړ کې د مخابرات وزارت ترشي تر څو رسمي برخه خپله کړي او مخابرات وزارت اقدام وکړي.
مننه کوم ځلان صاحب. اوس به د پکتیا ولایت یو اوریدونکي ستونزه واورو.
بلې سلام علیکم. شاهین احمد زای خبرې کوم. پکتیا ولایت درمت ولسوالۍ څخه مونږ دغه د ام ټی ان پایا طالبانو سوځلې ده او مونږ له دولت